السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شو د یوې نه تر دوو بجو دی غړې کې ز بنور شاسته سو قربایم نیک پیرځونه قبول کړي د خبرونه په اولنې نیمای کې درته د پاکستان افغانستان او نړۍ یو شنه رپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیوای کې دوا هفته وار خبرونه تاندې هلې او جمهوریت اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې مليها امیر زاده وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی د کوزو ارګزو په کلای هډ کوارټر کې بمی چاودنه لکتر لګا 25 کسان وژل شوی په لزګونه نور ژوبل په کراچۍ کې د چین پر کونسلګری بریډ درې وسټوال او دوه پولیسوالا وژل شوی او امریکا په ایران تور لګولې چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي ادارې ته د خپلو کیمیاوي وسلو صلاحیت په اړه ټول معلومات ندي ورکړي. تفصیل: نن د کوزو ارګزو په کلای هډ کوارټر کې بمی چاودنې 25 کسان وژلې دي او لکتر لګا دیش نور یې ژوبل کړي دي. د خیبر پښتونخوا د دغه قبایلي ضلع او چارواکي نن مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې دا چاودنه هغه وخت خوشو کله چې په بازار کې د جمعې میله لګېدلې وه او هلته د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه وه. د نوموړي په وینا د پیښې پلټنې روانې دي خو د لومړنیو معلوماتو نه داسې ښکاري چې هلته بارودي مواد ایښودل شوي وو. امنیتي ځواکونو د پیښې ځای په خپله ولکه کې اخیستی دی. چارواکي زیاتوي چې د پیښې ژوبل کسان یې د کلایي هډ کوارټر روغتون ته رسولي دي چې د ځینو حالت د اندېښنې وړ ښودل شوي دي او کېدی شي هغوی کوهاټ یا پېښور ته ولېږدول شي. پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ کې د دریو وسلوالو په وژلو د چین پر کونسلګری د برید هڅه ناکامه کړې ده. پولیس چارواکي وایي نن سهار شاوخوا 9:30 بجې دریو وسلوالو کونسلګری ته د ننوتو هڅه وکړه چې له پولیسو او ساتونکو سره نښته پیل شوه. د ښار د پولیسو مشر امیر شیخ خبریالانو ته وویل وسلوال د کونسلګری ودانۍ ته تر ننوتو مخکې وژل شو. دې زیاتوي چې په نښته کې دوه پولیسان هم وژل شوي. هلته د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد سل په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا چینایي کونسلګری ټول کارکونکي محفوظ دي. بلوچ بیلتون پاله وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د حملې ذمہواري منلې ده. د ډلې یو ویان اجایند بلوچ رویټرز خبري ایجنسی او بی بی سی ته په ټلیفون ویلي چې د دوی دریو ځانمرګو بریدګرو په کونسلګری برید وکړ. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د برید پلټنې کوي او خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د برید پلټنو امر کړی. د بلوچستان په چمن کې د ښار پر مرکزی جامع جماعت د شورو په ورځ ماښام مهال چاودنې پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر غوښتنه نن کار بندیز دی. په دغه چاودنه کې د جماعت د امام په ګډون 12 کسان ټپیان شوي وو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي دا کار بندیز له مخه په ټول ښار کې مهم دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي. د دې ترڅنګ په ښار کې یو احتجاجي لاریون هم راوتې دي. د لاریون ګډونوالو له حکومت نه په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. د پاکستان په پارلیمان کې دوه اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان لخوا د هیواد بهر د خپلو سیاسي مخالفینو ضد خبرو باندې نیوکې کړې دي. په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفرالحق بیگا مشال ریډیو ته وویل
دا خبره مناسبه نه ده چې په بهر ملکونو کې دی د خپل هیواد د سیاسي مشرانو په اړه خبرې او یا تنقید وکړي. وزیر اعظم عمران خان تر ډېرې مودې پورې په اپوزیشن کې پاتې شوی او یو سل او شپږیش ورځې یې په دوامداره توګه د حکومت ضد سختې خبرې کړې وې. نو زما په فکر هغه تر اوسه پورې له هغې کیفیت څخه نه دی راوتلی.
بلخوا د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداریم بیگا په گلگت کې خبری کانفرنس ته ویل چې عمران خان په بهر ملکونو کې د خپل ملک بدنامي کوي. وزیر اعظم عمران خان په ملیشیا کې د چهارشنبه په ورځ یوې غونډې ته ویلي وو چې اپوزیشن ګوندونه له لومړي ورځ نه د حکومت نسکورول غواړي. خبرونه د مشال ریډیو نه. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کولو چارې ګړندي کولو لپاره په صوبایي کچه یوه کمیټي جوړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیگا مشال ریډیو ته ویل چې پرون د صوبایي کابینې غونډه کې د قبایلي ضلعو په اړه ځینې سپارښتنې منظوري شوې دي.
څومره به خپل غونډه کوو نو تاسو به انشاءالله کوشش کوو چې دغه وفاقي سطح باندې کوم کمیټي جوړه ده چې هغې سره هم لایزان وکړو د دې مسلې حل ته وباس او انشاءالله تعالی کوم پروپوزل موږ دي فاینل کړي دي او نن په کابینټ کې هغه ډسکس شوي دي. هوپفلي زر به انشاءالله دغه کوو د مرکز طرف ته روان.
دا پاکستان وزیر اعظم په سپتمبر میاشت کې د خیبر پختونخوا تر تنظیم لاندې سیمې پاټا او فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو چاري ګړندی کولو لپاره یو کاري ډله ګمارلې و. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن نن په لسو ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړی نتیجې اعلان کړي. کمیشن هغه ولایتونه نه دي ښودلي چې نن یې نتایج اعلانېږي، خو د کمیشن مرستیال میرزا محمد حقپرست بیګا مشال ریډیو ته وویل د لس ولایتونه په لومړۍ برخه کې وو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون داسې اشاره ورکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لیدو ته ښایي په لومړي وار ورشي. د شکرانې یا د تھانکس ګیوینګ امریکایي دودیزې ورځې په مناسبت په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته په ټلیفوني وینا کې ولسمشر ټرمپ یو کرنل ته وویل چې هله به ویني چې کله دغه امریکایي پوځي افسر امریکا ته لاړ شي او یا د خپله افغانستان ته ورشي. ولسمشر ټرمپ وویل نه ده ورته معلومه چې څه به وشي. ولسمشر ټرمپ دا هم وویل چې امریکا دا وخت د افغانستان په اړه په ډیرو جدي خبرو اترو کې بوخته ده، خو دا یې ونه ویل چې آیا مذاکرات له وسلوالو طالبانو سره په مستقیم ډول کېږي که څنګه. په هیګ کې د کیمیایي وسلو د سار نړیوال سازمان کې د امریکا استازي پرون ویل چې ایران د نړیوالو موافقو د سرغړونې په کولو سره دغه ادارې ته د خپلو کیمیایي وسلو ټول صلاحیت په اړه معلومات نه دی ورکړي. د کیمیایي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان یا او پی سی ډبلیو کې د امریکا استازي کینیت وارد دغه ادارې ته ویل چې ایران د هوایي بمونو جوړولو یو مرکز په ډاګه کولو کې پاتې راغلی او داسې پروګرام لري چې له مخې تر بندیز لاندې زهرجن ګوله بارود ترلاسه کوي. وارد ویل امریکا له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري چې ایران د کیمیایي وسلو داسې یو پروګرام لري چې او پی سی ډبلیو ته په اړه پوره معلومات ورکولو کې ناکامه شوی دی. د نوموړي د څرګندونو په اړه ایران تر اوسه څه نه دی ویلي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس کرن صوبا او د موسم حال احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 115 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 101 روپۍ او 101 روپۍ 80 پیسې، یو ایرو 125 روپۍ 40 پیسې او 125 روپۍ 90 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 16 روپۍ 70 پیسې او 16 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 15 روپۍ 80 پیسې او 15 روپۍ 95 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې، او 325 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 شو کم نه کم 10، په بنو کې به زیات نه زیات 30 شو کم نه کم 12، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو نور تفصیل واورئ. نن په اورګزو کې وی چاودنې په لزګونو خلکو ته مرګ ژوب لاړولې. تازه حال درکو، د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په بهر هیوادونو کې د وزیر اعظم عمران خان په سرګندونو نیواکې کړې دي.
سیاسی مخالفین کے خلاف باتیں کرتے ہیں جیسے وہ کنٹینر پر کھڑا ہوا ہے.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د قبایلی سیمو اصلاحات بزر عملی کړی، خوشنون کی وای صوبائی او وفاقی حکومتونه پلان او نیټه نه لري.
کله چې موږ دې سره خبرو کو چې تاسو کله پورې به دا کار ور تاسو دا دند به تاسو ختم شي، نو دې په دغه کله باندې تاسو اختیار ډول باندې تاسو جواب نشي درکول.
امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي واشنگتن د افغانستان د سولې د بریا لپاره سنجیده هڅه کوي. د دې غړې په دویمه نیمایي کې درته اول د خزو په اړه ځانګړې خبرونه تاندې هیلې وړاندې کو، او ورپسې به په بل هفته وار خبرونه جمهوریت کې واوري چې آیا په پاکستان کې د ټولو صوبو د برابر حقونو باوري کولو سره ډول نظام موجود دی. له مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، په اورګزو کې نن یوې بمی چاودنې په لسګونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سیمې نه زمونږ خبریال ممتاز بنګش دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. بنګش صاحب، په خیر علي د دې پیښې وروستی حال را سره شریکه.
په خیر دا سرنګ چې اول موږ خپل اوریدونکو ته ویلو چې دا اورزی ایجنسی چې کوم اول قبیلی سیمه و وزا ضلع اورزی ایجنسی په نوم یادیږي د دې په کلایي بازار کې یو 14 شوې ده او چې تر اوسه پورې په دې 14 کې د کلایي اسپیټال تر مخه شل کسان وژل شوي دي او د شلو نه زیات په کې زخمیان هم دي. اوسه پورې چې موږ د کوهاټ ډسټریکټ هیډکوارټر هسپتال چارواکو سره خبرې وکړې نو هغوی موږ ته دا وویل چې تر اوسه پورې دوی زخمیان د کلای نه رسیدلي دي چې هغوی ته طبي امداد او ضرور درمل ورکول کېږي او د نورو زخمیان د رسیدو هم امکان لري. په دې اړه موږ د نورو چارواکو سره هم خبرې وکړې نو ځینې چارواکو د نوم نه څرګندو په شرط دا وویل چې دا 14 چې د جمعات سره نږدې شوې ده چې دلته ډېر رشي او د جمعې په میله کې دا 14 جمعې په ورځ دلته خلک
بنګش صاحب د دې 14 نویت معلوم دی چې دا ځانمرګي بریدو کچا بارودي مواد ښه څنګه
بالکل په دې اړه موږ کوشش وو لګي چې زموږ د کوم سرکاري چارواکي دي کوم کې د دې حکومت ملت کمشنر سو د کوهاټ ډیویژن والا یا اسسټنټ کمشنر عباس افریدی دي دوی دواړو زموږ د رپی کوشش وکړو خو رپته ونه شو. دې اړه باندې ځینې خلک دا وایي چې دا بنی 14 ده خو دا هم اندېښنه ظاهریږي چې دا به یو ځانمرګي برید دی ځکه چې ځینې خبرونه داسې هم راځي چې دا یو ځانمرګي برید او دلته چې خلک راغلي
سامه ده. بنګش صاحب په اخر کې راته مختصر کوی چې ځمواري منلې که څنګه
نه جی اوسه پورې چای ذمواري نه ده منلې او دلته عموماً داسې کېږي هم چې کله په عوامي یا په ولسي بازارونو کې چېرته 14 وشي نو د دې ذمواري ډېر کم تنظیمونه مني او اوسه پورې چا ذمواري د دې نه ده منلې نه اوسه پورې سرکاري چارواکو لاړه خصه بیان مخته راغلی دی.
سمه ده ډېره مننه بنګش صاحب د نورو معلوماتو دپاره به هم تاسو ته راځو. د اورګزو د پیښې حال مو واورید اوس ورجو کراچۍ ته دغه خار پولیس وایي چې د دریو وسلوالو لخوا د چین په کنسلګری د برید هڅه ناکامه کړل شوې ده. په برید کې درې برید کوونکي او دوه پولیسواله وژل شوي. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته ویلي چې د چینی کنسلګری ټول کارکوونکي محفوظ دي. بلوچ بلتون پاله وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د حملې ذمواري منلې. ګولیازی نور تفصیل درکوي.
پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ کې د درې وسلوالو په وژلو د چین پر کنسلګری د برید هڅه ناکامه کړې ده. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي نن سهار شاوخوا 9:30 بجې درې وسلوالو په کلیفټن کې د چین کنسلګری ته د ننوتو هڅه وکړه چې له پولیسو او ساتونکو سره یې نښته پیل شوه. د ښار د پولیسو مشر امیر شیخ خبریالانو ته ویل وسلوال د کنسلګری ودانۍ ته تر ننوتو مخکې ووژل شول. دې زیاتوي په نښته کې دوه پولیسان هم وژل شوي دي. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د چینایي کنسلګری ټول کارکوونکي کی محفوظ دی.
چینی دوست اور جو کاؤنسلیٹ میں کام کر رہے تھے 21 کے قریب وہ لوگ تھے وہ سب الحمدللہ محفوظ ہیں.
د چین په کنسلګری کې زمونږ د دوستانو او کارکونکو شمیره 21 ده او هغه ټول محفوظ دي. دغه ټول کسان خوندي ځای ته منتقل کړل شوي. سیمه په ولکه کې اخیستل شوي او پاک کړل شوي ده. د هغو قوتونو اراده ناکام کړل شوي چې پاکستان کې اقتصادي وده او ثبات نه غواړي.
عزائم کو ہمارے جوانوں نے خاک میں ملا دیا ہے.
بلخوا د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR په بیان کې ویلي دي چې په برید کې ټول وسلوال وژل شوي دي او پولیسو او رینجرز د سیمه کنټرول ترلاسه کړی دي. بلوچ بلتون پاله وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د حملې ذمہواري منلې ده. دا ډله د چین پاکستان اقتصادي لار د هغو پروژو مخالفه ده چې په بلوچستان کې عملي کیږي. په اسلام آباد کې کارپوه افراسی او خټک وایي چې په چینایي کنسلګری برید د تشویش خبره ده.
پاکستان کے دانا چینیاں بنے حملہ وہ یقیناً یہ کوشش ڈالے تھے بلکہ چین پاکستان چین میں اس کی اڑکی سے پہلے بڑے کلشی اور بل دعوے کے یہ قسم کا بے سب آتی میں سارا وسط ایشین ہو یقیناً چدا عمل سب سے کر رہے کو دکھنے بنے والے تھے یقیناً چین خود ایسی ماں کی لکشمی کا معلوم ہے پاکستان سرا تجارتی شاہراہ جوڑی لگیا دے داخو یہ لوگ پروگرام دے اور چینیان دې لپاره ثبات غواړي سوله غواړي او غواړي چې په سیمه کې سیمایز همکاري موجود وي.
کارپو افراسیاب خټک زیاته کړه چین په سیمه کې څه غواړي دا برید د هغې په لاره کې خنډانه چوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د برید د پلټنو امر کړی. بل پلو د سند ګورنر عمران اسماعیل د پیښې نوټس اخیستی دی او د پولیسو مشر ته یې په سمدستي توګه د راپور وړاندې کولو امر ورکړی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
په پاکستان کې دوو لوی اپوزیشن ګوندونو په بهرنیو هیوادونو کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د خپلو سیاسي مخالفانو پر ضد سرګندونې غندلې دي. وایي دا عمل یې مناسب نه دی. په سینټ کې د اپوزیشن مشر او د مسلم لیگ نون سیاستوال راجا ظفرالحق او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری وایي عمران خان د ټول هیواد استازیتوب کوي، نو په کار نه ده چې په نورو هیوادونو کې د خپل ملک سیاسي مخالفان په نښه کړي. خو واکمن تحریک انصاف وایي اپوزیشن ګوندونه تش سیاسي بیانونه ورکوي او له احتساب ویریږي. ګولۍ اعظم په نور تفصیل خبروي.
د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر راجا ظفرالحق وایي د وزیر اعظم عمران خان په بهر هیوادونو کې د سیاسي مخالفینو ضد خبرې نامناسب دي. د ویل وزیر اعظم تر اوسه پورې له اپوزیشن رویې څخه نه دی راوتی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ملیشیا کې د چهارشنبې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې اپوزیشن ګوندونه له لومړۍ ورځې نه حکومت رانسکورول غواړي او په دې انتظار دي چې حکومت ناکامه شي. د دې په ځواب کې د مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفرالحق بیګا مشال اړي ته ویل
دا خبر مناسب نه ده چې په بهر ملکونو کې د خپل هیواد د سیاسي مشرانو په اړه خبرې او یا تنقید وکړي. وزیر اعظم عمران خان تر ډېرې مودې پورې په اپوزیشن کې پاتې شوی او یو سل او شپږ ورځې یې په دوامداره توګه د حکومت ضد سختې خبرې کړې وې. نو زما په فکر هغه تر اوسه پورې له هغې کیفیت څخه نه دی راوتلی. هغه ته یقین نشته چې هغه د یو ذمه‌دار حکومت مشري کوي.
بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي وزیر اعظم عمران خان په بهر ملکونو کې د خپل ملک بدنامي کوي او د سیاسي مخالفانو ضد خبرې کوي. بلاول بوټو په گلګت کې د زیارت پورس خبري کانفرنس ته ویل کچري له هوا د کرپشن ختمول وي نو باید به له توپیره احتساب عمل وشي. د زیاته کړه
سیاسي مخالفین سے کے خلاف باتیں کرتے ہیں جیسے وہ کنٹینر پر کھڑا ہوا ہے.
عمران خان د خپل سیاسي مخالفینو خلاف خبره کوي او داسې ښکاري چې هغه په کنټینر ولاړ دی. کله چې تاسو بهر هیواد ته ځئ نو تاسو د ټول پاکستان استازیتوب او نمائندگی کوئ. دا په ټوله نړۍ کې دود دی چې کله تاسو د بهر هیوادونو په سفر یې نو د خپل ملک په کورنیو ستونزو خبرې نه کوئ. که چیرې عمران خان دا روایت ماتول غواړي نو بیا به زه هم د خبرو کولو حق لرم.
تو میں بھی پھر اپنا زبان استعمال کر سکتا ہوں.
خوب خامی اسمبلی کی دا واکمن تحریک انصاف گند غڑے شیر علی ارباب دا اپوزیشن گندونو تنقیدونه رد کړی دی او وای چې په هیواد کې موجود د احتساب نظام پیپلز پارټی او مسلم لیگ نون گند جوړ کړی وو او اوس په خپل پکې راګیر دی.
د لوی جماعتونو پاکستان کې په پیپلز پارټی او پی ایم پی ایم ایل ان دی خپل کې تیر کړی دی. کتا سو ګورې نیب اومددی ریډر اف د هاوس او د اپوزیشن لیډر په خوا خمان درځي هغه هم د دې اپوینټمنټ دی. تر اوسه پورې چې شي وی دی هغه خو یو انډیپندنت اداره ده نیب هغه کوي. بل غټه خبره دا ده چې دا بیسیکلی اسما ته سیاسي بیانات ښکاري ځکه چې دی غالبا دا ویني چې کله چې په کیسونو باندې انکوایریز او انویسټیګیشن روانېږي نو دی دا ویني چې د دې خلاف به داسې ثبوتونه راشي چې کوم کې به دي مشکلاتو سامنے نه وي.
دا واکمن تحریک انصاف ګوند غوړي د سلو ورځو پلان په اړه د اپوزیشن ګوندونو نیوکې هم رد کړې او ویل چې په دې موده کې 15 پروژو شروع کولو اهداف ټاکل شوي وو چې پکې زیاتره سرته رسول شوي دي او وزیر اعظم به د نومبر په 9 قام ته هغه پروژې وړاندې کوي.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم عمران خان تر واکمنېدو مخکې ویلي وو چې د نورو سیاستوالانو برعکس به له ولس سره کړې ژمنې پوره کوي خو اوس داسې نه کوي او جواز هم ورته ګوري وای چې ښه مشر له خپلو وعدو په شا کېدای شي. لیکنه وایي د هر هیواد واکمن ته پکار وي چې د ارزښتونو او قوانینو سرغړونه ونه کړي. اسرارالله مومند د لیکنې مهمې برخې ته راوروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم عمران خان په سمه توګه د دې وضاحت ونه کړ چې ولې هغه په یو شمېر کورنیو او نړیوالو مسلو له خپلو دریځونو په شا شو. که څه هم عمران د کرکټ مثال ورکړ چې کله به یو ټیم ډېر پیاوړی وو نو ده به ورته د کپتان په حیث خپل پلان بدل کړ، خو پوښتنه دا ده چې آیا د کورنیو او نړیوالو مسلو پر موضوع د کرکټ مثال ورکړل کېدی شي او که څنګه؟ عمران خان دا هم ویل چې عظیم رهبر هغه وی څوک چې پرله پسې له خپل موقفه رسته کیږي.
نوموړي تر ټولو بې توکه مثال دا ورکړل چې که چیرې د جرمني او فرانس پخواني مشران هټلر او نیپولین له خپلو دریځونو په شا شوې نو له ماتې سره به نه مخ کېدې. لیکوال طلعت مسعود وایي د عمران خان له خپلو دریځونو په شا کېدل او د پوځي عامر هټلر پوځي مهمات هیڅ یو شانوالی نه لري. د ده په خبره هټلر د جمهوریت په شکل کې یو بدترین عامر وو او غوښتل یې چې یورپ قبضه کړي. نوموړی یو بې رحمه مشر وو چې په 15 کلن جنگ کې یې خپل او د اروپا ولسونه تباه کړل. لیکوال طلعت مسعود وایي عمران باید دا ویلی وی چې د بدلیدونکو حالاتو سره باید یو رهبر خپلې تګلارې بدل کړي، خو پوښتنه دا ده چې حالات خو بدل شوي نه دي. هغه پخوانی په درغلۍ او تورن سیاستوالان دي چې عمران خان ورته په صوبایي او مرکزي حکومتونو کې مهم وزارتونه ورکړل. همداراز عمران ویلی وو چې هغه به له نورو هیوادونو په هیڅ صورت کې قرضه نه اخلي، خو له خپل دې دریځه په شا شو. لیکوال په اخره کې لیکي باید چې یو هیواد حکمران په اقدارو او قوانینو ولاړ پاتې شي، ځکه که داسې نه کوي نو بیا پرې خپل او نړیوال ولسونه باور نه لري.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت وای په صوبې د قبایلي ضلعو ورګډولو لپاره به د وفاقي حکومت د کاري ډلې او صوبایي کمیټې غونډه ضرور شي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي بیګا مشال ریډیو ته وویل د قبایلي سیمو په اړه یې ځینې سپارښتنې ورسته کړې دي، خو کارپوهان وایي د قبایلي سیمو لپاره جوړې کاري ډلې ته خپله معلومه نه ده چې تر کوم وخته به دغه کار سرته رسوي. ګولیاز یې په اړه تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د قبایلي سیمو اصلاحاتو لړ کې صوبایي حکومت ځینې سپارښتنې حتمی کړي او ډېر ژر به عملي هم شي. شوکت یوسفزی مشال اړې ته وویل د فاټا ټاسک فورس خپل کار شروع کړی دی او ټولو توجه پر دې ده چې د انضمام عمل زر تر زره سرته ورسیږي. د فاټا ټاسک فورس او صوبایي حکومت له لوري جوړې کمیټې په اړه شوکت یوسفزی وویل
صوبایي حکومت او د خپل کمیټې جوړه کړې ده، آی کې زما عاطف خان دی او
پاکستان پارلیمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او پخوانی ولسمشر د 2013 کال د مئی په وروستۍ اونۍ کې آئینی ترمیم منظور کړ چې ورسره قبایلي سیمې قانونن په خیبر پختونخوا ورګړې شوې. په جولای کې په انتخاباتو کې تر اکثریت ترلاسه کولو او په خیبر پختونخوا او وفاقي د حکومت تر جوړولو وروسته تحریک انصاف ګوند د اصلاحاتو د عملي کولو بهیر پیل کړ. د پاکستان وزیر اعظم په سپتمبر میاشت کې د خیبر پختونخوا تر انتظام لاندې سیمې پاټا او فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګړولو چارې ګړندې کولو لپاره یو کاري ډله ګمارلې وه. په اسلام آباد کې د قبایلي چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي کاري ډلې ته دا کار سپارل شوی و چې د اصلاحاتو عملي کولو لړ کې د چیلنجونو مخنیوي لپاره سفارښتنې وکړي، خو تر اوسه پورې په دې کې څه پرمختګ نه دی شوی.
خو خبر دا ده چې د دې چونکه یو دغه نشته دی، داسې یو ټایم فریم نشته دی کله څنګه دې سره خبرو کو چې تاسو ټایم فریم څه دی کله پورې به دا کارول تاسو یا دند به تاسو ختم شي، نو دې په دغه کله باندې داسې څه کوټلې یا اختار ډول باندې تاسو جواب نشي درکول. دا غي وجه دا ده چې د دې تم پته نه لګي چې کله پورې به دا دند دوام ولري. خو زه فکر کوم چې دا یو وخت پورې به دا دند دوام ولري او دا غي نفس پر ټاسک فورس عملی تور د دې ونده چنده هغه به ختمي او کارونه چې دی هغه به چې پونستر په خیبر پختونخوا کې په مخه بوځي.
بلخو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د زیارت پر ورځ صوبایي کابینه غونډه کې ویلي چې قبایلي علاقې په آئینی او قانوني توګه د صوبې برخه دي او په ترجیحي بنیادونو به د اصلاحاتو بهیر سرته رسوي. په دې غونډه کې وزیر اعلی صوبایي وزیرانو ته امر ورکړي چې د نوي قبایلي ضلعو دورې او د مقامي خلکو ستونزو هوارولو لپاره اقدامات وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د کورمې مشران وای په تیرو وختونو کې یې فنقیز او تشدد په سیمه کې نامنیو ته لاره هواره کړې ده. دا خبر مشرانو په اسلام آباد کې د سنیانو شیعاګانو ترمنځ د همغږۍ په اړه یوې غونډې ته وکړه چې ورته د پاکستان د اسلامي نظریاتي شورا مشر ډاکټر قبله ایاز او نورو دینی عالمانو هم خبرې وکړې. ډاکټر ایاز د غونډې وروسته مشال لیډیو ته وویل په کورمه کې د شیعاګانو او سنیانو د همغږۍ لپاره قبایلي جرګه په کار ده او حکومت ته هم لا زیات اقدامات پکار دی. احمد الله ل اسلام آباد.
د زیارت پر ورځ غیر سرکاري تنظیم کیمپ په اسلام آباد کې په قبایلی ضلع کورما کې فرقه ایزې هم آهنګۍ ته وده ورکولو سرخط لاندې د یو سیمینار تابعا کړی و چې پکې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز نه علاوه د کورمې ضلع د شیعه او سنی مسلکونو مشرانو او د مدني ټولنو فعالانو ګډون وکړو. په سیمینار کې د ګډونوالو وینا وه د حکومت سره سره د یادې ضلع د اولس هم ذمهواري جوړیږي چې سیمه کې د امن او ورورولۍ لپاره خپل کردار ولوبوي ځکه چې د تاوتریخوالي لوجه ورته ډیر زیان رسیدلې دی. د یادې ادارې مشر نوید شینواری مشال ریډیو ته وویل د سیمینار د لارې شیعه او سنی مشران یو ځای ته راټول کړل چې خپل میز کې سره د دې شخړې حل راوباسي چې په راتلونکي وختونو کې څه قسمه بدې پیښې بیا رامخې ته نه شي ځکه چې فرقه ییز فساداتو له وجې په یاده ضلعه کې په تیرو وختونو کې ډیره مرګ جوبله شوې وه.
شیعه سنی چې کوم کانټریکټ دی په کورمی ایجنسۍ کې په 2007 کې هغه ډیر زیات وایلنټ شو او د دې د وجې زرګاو خلک مړم شو جو بلم شو او بے کورم شو. دې سلسله کې دا یو پروجیکټ مونږ ډیزاین کو پاره کی قبایلی چې کم مشران دي دا غي کمیټه مونږ جوړه کړې ده. هغه پر مسلې بیان کې بیا د کونسل اف اسلامک ایدیالوجي تر طرف نه عالمانو هغه پر خبرې وکي هر سړی په آیسولیشن کې خبر هم کوي نیت هم دې چې را دې حل لوزي خدای شان دې لګا ذمہ داری په حکومت هم شته کادا سیریس نیوالی په یو رس کې چې دونه ښه حالات جوړیږي نو کدا دې د سلور میاشه چلولې ورو خو دې حل
سموده وړاندې په کورما ضلع کې شیعه سنی فسادات شوي وو چې له وجې د سدي سیمې نه په سوونو شیعهګانو او د پاړه چنار نه په سوونو سنیانو محفوظو علاقو طرف ته کډې کړې وې. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز مشال ریډیو ته وویل که د شیعه او سنی مسلک خلک وخت پر وخت سره یو ځای کېناستلې او خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هوارولې نو حالات به نن ډېر بدل وو. پاکستان کې وخت په وخت د مختلفو مسلکونو سره تعلق لرونکو علما او فرقه ایز فسادات حرام ګرځولي دي او وینا یې ده چې د دا قسمه فساداتو له وجې نه یوازې اسلام بدنامیږي بلکې پاکستان ورسره هم کمزورې کیږي.
امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي هیواد یې په افغانستان کې په ډیره سنجیده توګه د سولې په خبرو لګیا دی. نوموړي بیګا په فلوریدا کې خبریالانو ته ویل تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا خبرې به بریالي شي او که څنګه. ورسره ټرمپ پرون د هیواد د شکرانې یا تانکس ګیوینګ ورځې په مناسبت په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته په ټلیفوني وینا کې ویل ښایي د افغانستان په سفر ورشي. تر دې مخکې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې امکان شته چې د کابل او طالبان موافقه وشي. احمد تکلپی ریپورت لري.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخت دی. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبریالانو ته وویل نه پوهیږي چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي که نه، خو ده زیاته کړه چې دی به یې په بریالیتوب خوشحاله شي. موږ دا مهال په افغانستان کې د ډیرو جدي خبرو په حال کې یو چې ډیر خلک ترې خبر نه دي او ښایي دا لومړۍ خبرې وي. دا خبرې ډېرې جدي دي. ګورو به چې څه کېږي. که بریالی شي دا به ډېره لویه خبره وي او زه به ډېر ورته خوشحاله شم. ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته له دې څرګندونو مخکې د شکرانې د ورځې یا تانکس ګیوینګ په مناسبت په افغانستان کې له ډېره امریکایي پوځیانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. هغه د امریکا د هوایي ځواکونو یو جنرال ته وویل چې له هغه سره ښایي په افغانستان یا په امریکا کې وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې وویل چې د هیله مند دی د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د ولسمشرۍ انتخابات 15 میاشتې وروسته د 1998 کال د وری په 1.5 په پام کې دي. خلیلزاد چې په دې وروستیو کې افغانستان او سیمې ته یو لړ سفرونه وکړل د راپورونو له مخې د دریو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل. له بلې خوا ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د ژنیف په کنفرانس کې چې د راروانې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو جوړیږي هم خبرې وشي. تمه ده چې د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه په سیمه کې د تروریستي ډلو د پټن ځایونو د له منځه وړو پر غوښتنه بیا ټینګار وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په خپله وینا کې په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډه مرګونی برید ته د اشارې په ترڅ کې پرته له دې چې نوم واخلي وویل د انتحارونو او چاودنو فابریکې د افغانستان په ګاونډ کې دي.
د احمد تکل ریپورت مو اوریده. د دې سره دروانی غړې د مې تور رسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د مليحه امیرزاده نه د خبرونو لنډې زورو.
نن د کوزو ارګزو په کلهي هډ کوارټر کې بمی چاودنې 15 کسان وژلي او تر 15 زیات نور یې ژوبل کړي دي. د خیبر پښتونخوا د دغه قبایلي ضلع یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د نښودلو په شرط وویل چې دا چاودنه هغه وخت وشوه کله چې په بازار کې د جمعې میله لګېدلې وه. د نوموړي په وینا د پیښې پلټنې روانې دي خو د لومړنیو معلوماتو نه ښکاري چې هلته بارودي مواد ایښودل شوي وو. امنیتي ځواکونه د پیښې ځای په خپله ولکه کې اخیستی دي. د پیښې ژوبل کسان یې د کلهي هډ کوارټر روغتون ته رسولي دي. د برید ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. پاکستاني چارواکي وایي په کراچۍ کې د دریو وسلوالو په وژلو د چین پر کونسلګرۍ د برید هڅه ناکامه کړې ده. پولیس چارواکي وایي نن سهار خواوشا 9:30 بجې دریو وسلوالو کونسلګرۍ ته د ننوتو هڅه وکړه چې پولیسو او ساتونکو سره نښته پیل شوه. د ښار د پولیسو مشر خبریالانو ته وویل وسلوال د کونسلګرۍ ودانۍ ته د ننوتو مخکې وژل شو. دې زیاتوي په نښته کې دوه پولیسان هم وژل شوي. بلوچ بیلتون پال وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د حملې ذمہواری منلې ده. د بلوچستان په چمن کې د ښار په مرکزی جامع جمعه د شروع په ورځ ماښام مهال چاودنې پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په غوښتنه نن کار بندیز دي. په چاودنه کې د جماعت د امام په ګډون 12 کسان ټپیان شوي وو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي د کار بندیز د مخه په ټول ښار کې مهم دکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي. د پاکستان په پارلمان کې دوه اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان لخوا د هیواد بار د خپلو سیاسي مخالفینو ست خبرو باندې نیوکې کړې دي. په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر راجا ظفرالحق بیګا مشال ویډیو ته وویل داسې ښکاري چې عمران خان تر اوسه د اپوزیشن په کیفیت کې دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون داسې اشاره ورکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لیدو ته ښایي په لومړي وار ورشي. د شکرانې یا د تانکس ګیوینګ امریکایي دودیزې ورځې په مناسبت په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته په ټلیفوني وینا کې ولسمشر ټرمپ داسې اشاره ورکړه چې ښایي افغانستان ته لاړ شي.
مليحا امیرزاده ته د سات خبرونه وړاندې کړل او اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونه ته اندې هلي چې تاسو لپاره هر اونۍ زمونږه همکارا فرخنده سات جوړوي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي.
په تاندې هلي خبرونه کې په قبایلي سیمو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا کې شامل شوي دي د نجونو د تعلیمي ادارو د نشټوالي او د جنکو د تعلیمي پرمختګ په لار کې په مشکلاتو خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو وروسته په فاټا کې کارکوونکي استادان وایي دوی تمه لري چې دغه ګام سره به په سیمه کې د نجونو تعلیمي ادارې زیاتې شي او زیاتې نجونه به په سکولونو کې داخلې شي. د فاټا د نجونو د کالج یوه استاده سبیحا صاحب وایي په فاټا کې د جنکو د تعلیم په اړه ډېر کار پاتې دی او زیاتوي.
تاسو ته خو پته ده چې کوم دفات دغه پاتې شو سچویشن پاتې شو کنه د روستو پته نشته د څو کلونو نه 2008 نه را روان دي بلکې د 2006-7 آنورډ چې دی هغلته کې سکیورټي ایشوز دي رو لاغې د وجه نه او بیا چونکې سکولونه دغه شو دا خو تاسو ته پته ده تاسو په نالج کې به وي چې سکولونه ډېر زیات دغه شو بلاست شو یا بند شو یا ریزنز یې ډېر وو که نه نو د هغې د وجه نه بس بیا خلکو لږ اگر ریلکٹنس شو کو یا لگ تحفظات یو چی اگر یوی چی لکم گا مخفل بچی ایون که جینا که نا ایون الکان چی دی اغم لگ ریلکٹنس چی آمونگا سنگ اولی بو
سبی حازیب وای داسې ډېرې سیمې دي چې سکولونه لري خو د امنیت صورتحال پکې لا هم ښه نه دی. په ډېرو سیمو کې نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم له سکولونو بهر دي او زیاتوي. باید حکومت په لومړۍ مرحله کې په موجوده سکولونو کې د استادانو حاضرۍ او دا شان نورو سهولتونو ته پام وکړي.
لکه که ایون تاسو داسې وګورئ که نه بعضې ډېرې علاقې داسې لکه تاسو پخپله وایي مونږ ته پته ده که نه چې سکولونه او کالجونه بند شو، نان فنکشنل شو، اړو بیخي کار یې پرېښو. نو چې کار یې پرېښو نو فی الحال لکه اوس خو وایي چې داسې ده چې زه خو ته دا نه شم ویلی لکه ما سه داسې باقاعده سروې خو نه ده کړې، خو لکه که دا چې اگزیسټنګ کوم دا چې موجوده کوم تعلیمي ادارې دي که ډېر هم سټوډنټس راشي که نه نو رو ورو لکه د وخت سره د وخت د تېرېدو سره سره دا د سټوډنټس یا د طالب علمانو یا د جینکو یا د هلکانو دا دغه به زیات شي، تعداد به زیات خو فی الحال خو بس دا چې کوم موجوده دي چې دې لم راشي که نه نو بس زما دا خیال دی چې دي خو خیر که کار روان وي او نور ورکې دغه کېږي اضافه کېږي د جینکو دپاره پکار دی چې لږ سکولونه چې کوم دي دا چې کوم اوس دي اگزیسټنګ پرایمري ډېر زیات دي، د پرایمري شمار نشته دی، بیا سیکنډري چې دي نو هغه هم شته دی، خو کالج ایجوکیشن چې دی هغه لږ ډېر زیات وایي چې لږ ډېر سلو روانې ده، نو هغې دپاره پکار دی چې لږ شانتې کار وکړي شي. بعضې ډېرې داسې ایجنسۍ دي چې هلته د جینکو دپاره کالجونو دغه ضرورت پکار دی پشته نه دونه، نو هلته کې پکار دی چې دا شی لږ دغه شي امپروو شي لکه لږ بهتری اړخ ته راشي که نه.
په دې وروستیو کې د انساني حقونو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د جینکو د تعلیم د حالت غندنه کړې وه. هیومن رائټس واچ په خپل یو وروستي رپورټ کې ویلي وو ناامني، سیاسي غیر یقیني صورتحال، غربت او ریاستي جبر د دې سبب ګرځېدلې چې د دې هیواد تعلیمي نظام د نړۍ یو تر ټولو غیر فعاله نظامونو څخه دی او د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ مخه نیسي. په دغه راپور کې د قبایلي سیمو ذکر هم شوی دی چېرته چې د ماشومانو بیا خاص کر د جینکو تعلیمي شرایط تر ټولو کمه ښودل شوې ده. د وزیرستان سره تعلق لرونکی یو استاد محب وزیر وایي په سیمه کې له پخوا راهیسې د نجونو د تعلیمي ادارو کمی دی او زیاتوي.
بنیادی طور دوران کے نام کمنگ گرون آغل پر جن کو تعلیم درس خاص خاطر خواہ خدا سے نظام لوں تو وہ ہم نیچر تب ہر قبائلی سی میں پر ہیڈ کوارٹر کے بعد یو نیم جن کو ہائی اسکول یا ہائر سیکنڈری اسکول یا یو نیم سر کا کالج کو چچر تھا میرے پرتی سی میری لگا خاص کر افغانستان سر پتل پرتی سی میں چلی نو یا داسې نورې چې په غرضي سیمې دي نو هلته د دې ایکسس د جینکو د تعلیم لپاره ډېر کم و. نو د دې وجه هم دغه ده چې هلته اکثر زنانه زمونږ چې کومې دي هغه بې تعلیمه پاتې شوي دي او ضرورت خو یې یقینا چې ډېر زیات دی باید چې د نوي ګورنمنټ کې او خاص کر د مرجر نه پس نو هلته د تعلیمي د سلسله او خاص کر د جینکو د حوالې سره وغځېږي او دا شي او ضرورت یقینا شته.
استاد محب وزیر دا هم وایي په فاټا کې پرایمري سکولونه یو ساحه د پورشته خو بیا د جنو او پوهنتونونو سخت کمې دي.
وګورو په یونیورسيانو باندې سره خپل د پټو لا فاټا کې چې یو یونیورسيټي دا او د او یو کالو نه پس چې یو یونیورسيټي د ته جوړ شو او هغه هم په داسې سیمه کې جوړ شو چې هغه هم موږ مکنیم کوي چې موږ ورته وایو یا یو چې موږ په خبر ورته وایو چې څه کې تر دا خپل کې چې کوم جوړ شوی دی نو هغه په خبرو د کوارټ باندې جوړ شوی دی نو هغه نه د سفایي دي نه کې چې کومې دي چې کوي الکان چې کوم دي الته دا هو هغه څنګه ممکن نه دی او بیا د جنوبي وزیرستان نه تر بشور پورې وګورئ نو د بشور خلک یا جنې کې به تر ادم خیل ته څنګه کې شي وزیرستان د هغه سین خان ته ولینې دي هغه بند یونیورسيټي ته ولینې دي چرته دی یونیورسيټي ته ولینې دي عبدالولي خان نو دا ډېر د یو مزاق غوندې دی. ضرورت یې دا دی چې په هر قبایلي هیډکوارټر کې د یو نویو پوهنتون او د هایر ایجوکیشن انسټیټیوټ ډېر زیات ضرورت دی ورته.
د خیبر سره تعلق لرونکي د پېښور پوهنتون یو استاد سمینا اپریدی وای نامنۍ پوځي عملیاتو کډوالۍ او د ځینو روایاتو له وجې د فاټا جینکۍ د تعلیمه محرومه وساتلې شوې.
یو خو چې سوشل ټیبوز دي هغه خو بالکل مسله ده لکه د ښځو چې دینه بهر وتل د تل هغې ته دومره په قبایلي علاقو کې یا په لرو علاقو کې چې دی کنه رورل ایریاز کې دومره پخ نظر نه کتلېږي. خو دې سره سره نور هم دا مسایل دي چې ادارو ته رسایي چې ښه ادارې موجود وي اسکولونه شته که نشته دی نو دا هم چې دی نو د ایجوکیشن په شرع باندې اثر غورځوي. اوس که تاسو وګورئ چیرې کېږي که خبر ایجنسی ده نو خبر ایجنسی په ټولو ایجنسیانو کې پېښور خاص سره ډېره زیاته نږدې ده، بلکې پېښور خاص چې پېښور یونیورسټي سره ډېره زیاته نږدې ده. نو دلته کې د زنانو د جینکو د تعلیم ډېرې ښې ادارې چې دي هغې ته ډېرې نږدې دي، بلکې د پېښور ښار خلکو ته دا لرې پروزي زمونږ د یونیورسټي تعلیمي ادارې او د خبر ایجنسۍ خلکو ته دا در ده نږدې پروزي. نو مطلب د دغه وجه ده چېرې ګینی هغه اکسس چې دی چې اکسس وي نو هغې د وجهې خامخا په لټه ځیره شو باندې ښه فرق پروزي او هغه مونږ لکړې دي څوک هم ایون ګورو. او ټبوز بالکل شته دی خو وخت سره هغه ډېر زیات بدلېږي. خپل هم به چې کله ریسرچ کړو نو خبر ایجنسۍ کې به خلکو دا ویلي چېرې مونږ د زنانو سکول غواړو، ځکه چې زنانه سبق ووایي نو هغې سره د ټول کور ماحول بدلېږي. د روزګار زیاتره چې دی د غربت د وجې د خلکو دا راغو چېرې جینۍ کې سبق ووایي او جابس ته راشي نو هغې ته مطلب لکه ښې فیملي ته سپورټ ملاوېږي. نو دا به چې لکه دېته صرف مونږ په دې نه شو کتلی چې دا لو لټرسي ده، نو دا صرف په دې وجه ده چېرې ګینې آیا پښتانه یا قبایلیان ده تعلیم خلاف دي، بلکې دې کې نور هم ډېرې زیاتې خبرې دي. بیا دا خامخا دومره پکې چې دی نو جنګ و حالت جنګ کې پاتې شولو، ډسپلیسمنټ شولو، دې څلوېښت کالو راسې دا علاقه چې دفاع ته نو دا جنګ تو دې اسې ته مخامخ ده او پکې دومره چې دی نو انتها پرستی او دا پکې پروموټ شوې ده. نو د هغې اثرات لکه دې ټولو ایشوز ته کتل دي چېرې ګینې دا یې په زنانو په تعلیم باندې
د پاړچنار یوې ځایي اوسیدونکي ارش پی پی مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې پرایمري سکولونه شته خو بیا د وړاندې تعلیمي ادارو سخت کمی دی.
ډېر دي جناکو سکولونه اوس کې خوشاب دی تعلیم تربیات ډېرې جلتیا کی لکه ریزی بس سب سا درې تالور ګوډي مکور نه کلی نه او بسا تو کی دی وا کی تو بنا ما وری دلی وی ټول پړه کی نور ته کی ځان ته خبر کی دی یار کی ته سکولو نه یاري کنا او تا ډېر ضرورت ہے سکولو سپټالو لکه ای بجلی دی را مسله دی دی را کما کی هو وسا غتا د سی او پړه کی نور ته دی سی هغه ځوان بیا په خبر ته دی کما کی چا نه لګلی او څه کی وسا با کی تعلیم کو دی ضرورت ہے انسان سر کی خلاصی یہ کہنا ہاں کہنا شعور سا کی خالق تعلیم دیر کا یہ کہنا مخی و شاق خالق و جاہلان خالق و شعب نفرک دوالی و سا کی یار چوب سی جناکو سکول دا پریانی سکول دے کہنا سلو راما پوری سکول دے دینا بات کی و شا موسر دسی نگدی دے دیر و لاری ندے او لکه دلته میډل سکول نشته دی نه نه کې لري دي دوه فاصله ورکی دی کنه دوه وریا کی لکه دې میل دی ورکی کنه.
د ګومل پوهنتون یو استاد ډاکټر محب الله خان وایي ک د انجنونو تعلیمي ادارې زیات شي نو دغه بعد سیمې په ټول پرمختګ مثبت اثرات وکړي او دا شنبا په مختلفو ادارو کې د خوځو کارکونکو شمیر هم زیات شي.
میل په مقابله کې د فیمیل ایجوکیشنل انسټیټیوشنز او د دې لپاره فیسیلیټیز او چادر کا دیواری او ورته فیمیل ته فیمیل ارګنایزر او فیمیل ته فیمیل کوالیفاید کسان دا فلحال په خیبر پختونخوا کې زه ډېره کمی وینم. ما ته بالکل د فیل دن نه پته ده ځکه چې دا مونږ کلچر دا اجازت نه ورکوي چې د فیمیل کمپیټیشن دې میل سپروایز کړي یا میل دې ارینج. نو دا یو مین سیز ده فیمیل کوالیفائیڈ سی او فیمیل مونږ سره ایکسپرٹیز سیوا سی نو بالکل ددا سے پیرنٹس تا چې هغه تا کور کې دا جنې تسلور کی چې کم ځای کروانې ال تکي میل نشتا او چادر چا دیواری خو سر داد چې دا فیمیل پہلے فیمیل کوالیفائیڈ مونږ خو تا فیمیل کوالیفائیڈ فیمیل کمې دي څومره چې د نورو شعبو تعلق ده لکه هیلت کې زبا خپل کور والا هسپتال ته بوزم آ که ډاکټر میل وي او که فیم وي ما مجبوري ده. نو دا ګورمنټ ته پکار دي چې دا فیمیل ایجوکیشن انسټیټیوشن خاص طور پر دا سپورټس په حواله کې دې ته توجه ورکړي او دې د ټریننګ او ووکیشنل ټریننګ چې کوم ده نو دا سپورټس فیوچر په پښتونخوا کې او فاټا کې انشاءالله دې سره به ډېر.
استاد سبیحہ زیبوائی د فاٹا او خیبر پختونخوا د شامل دو سره به د فاٹا د انجنونو تعلیمی صورتحال هم خشي
فرق خو خود راځي چې وخت تیریږي خامخا
معاشرہ کی نوی نوی دغه راضی نوی نوی سوچ راضی نوی نوی لکه پوها راضی کنه نو پوهی سره سره خامخا خلق بهتره اڑختزی فرق خو خامخا راغلی دی او را روان دی لکه چې کمی مخکی لکه جینکو تعلیم چې هغه دونه ډیر به خلکو نه دغه کولړو بیخي وایي چې کنسیډر کولو به نه خو اوس فرق راغلی دی خو ما تاسو ته چې لکه دغه خو ورسره نشته ادارې خو ورسره نشته نو که د دې لپاره ادارې جوړې شي نو دا فرق چې دی یا دا سمج چې دی یا دا پوهه چې ده دا به زیاته شي او را روان دی فرق را روان دی ځکه چې د جینکو تعلیم ډیر ضروری دی سوسائٹی جڑی گی معاشرہ جڑی گی ام دا جینکو پا تعلیم باندی چی دا جینکو سر تعلیم بھی پوہ بھی نو آغا کور آغا کورنے آغا سوسائٹی آغا معاشرہ آغا دیر زیادہ لکا آغا وطوئی کہنا روب ترکی ہوتا ہے وہ والا معاشرہ
دا پختنو خزو زنگڑے خبرونا تاندے ہیلے
اوریدونکو دا آباد دی اونې خبرونه چې تاسو واورید از فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
له فرخنده اسد سره مو تاندې هلې خبرونه واوریده او اوس درته جمهوریت خبرونه وړاندې کوو چې پامیر ساحل یې کوربه دی.
په پاکستان کې کوم جمهوری ماډل یا نظام عملی دی؟ د آبادی یا نفوسو په اساس د قومي اسمبلۍ جوړښت آیا رښتیا هم د اکثریت واکمنی ده که نه دا سم نظام دی؟ آیا د پاکستان جمهوری نظام د ولس او د صوبو سم استازیتوب کوي او کنه؟ په تاریخي ترانزور کې د پاکستان جمهوری نظام کمزوري لاملونه څه دي او په دې نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي؟ دا نور پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان د 2023 زیږیز کال تر اساسي قانون مخکې کله په هغه هیواد کې پارلماني او کله هم صدارتي یا ولسمشري ډیموکراټیک نظام پاتې شوی دی. د 1923 زیږیز کال د آئین تر مخه پاکستان یو فدرالي هیواد دی چې پکې پارلماني جمهوری نظام وجود لري. که څه هم په پاکستان کې په بیا بیا پوځي کودتاګانې شوې دي چې په اړه یې تاسې په جمهوریت خپرونه کې څو ځلې باس اورېدلی دی، خو اوس له 2008 زیږیز کال راهیسې هلته ډیموکراسي عملي ده او د 13 آئینی ترمیم تر مخه د صوبو واک هم پراخ شوی دی. په نننۍ خبرونه کې لومړی پوښتنه دا ده چې د پاکستان جمهوری ماډل د کوم هیواد د ماډل په طرز جوړ شوی دی. د پاکستان سیاستوال افراسیاب پټک وایي دا نظام د برتانیا تر واکمنۍ وروسته په جنوبي آسیا کې پاتې شو.
پاکستان کې چې کوم قانون په 1923 کې جوړ شوی دی، دا یې له مخې پاکستان اول خدای چې یو جمهوری ملک دی او بیا دا وفاقي ملک دی، مطلب فیڈرال یعنی صوبو اور مرکز میں ہم تعلقات وبارہ کی اور آئینی حیثیت موجود تھی. پارلیمانی دے پارلیمانی پہلے مانا گئے کہ پارلیمان کی سیاست راشی انتخابات کی وزیر اعظم منتخب کی ہوئی تاکی دا سو کی طرح انگریزان و کافی مدہ حکومت کا ہند اور پاکستان پر نیمہ وچے باندے آوی شکم برطانیہ کے رائج نظام دے اگر دلتا برائج کرے ہو اور دا دے پاکستان جوڑو ہو مخی دا نظام دلتا موجود ہو اور انتخابات دے رفارت
په تاریخي تناظر کې که د پاکستان سیاسي او جمهوري نظام ته ولیدل شي نو په دې کې کومې ستونزې موجودې دي؟ د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټري او سیډونکی خالد عزیز وایي برطانیې جنوبي آسیا نه پرېښوده خو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مجبوریو په اساس یې پرېښوده. دی وایي پاکستان د یوه مقصد لپاره جوړ کړل شوی و خو له پایله یې پوره ریاستي یا دولتي طاقت نه درلود.
1945 پورې دا کلونیال طاقت او برطانیہ دا آغا کا ارادہ نہ ہو چاہے پارٹیشن ہو کی اور دا دویم عالمی جنگ نہ پست آغا دا مالی حالات سے بھی دورہ خراب شو کہ آغا سرا نور سا چارہ نو
صرف داو چې ہندوستان اور پاکستان جوړ شي او هغه د پاکستان جوړتیا کې هغه یو خاص مقصد او هغه مقصد او چې دا ورکا چې مونږ گریٹ گیم وایو عالمی قوتونه افغانستان پاکستان قبائلی علاقہ اور سینٹرل ایشیا کے دے اور سر ایران امواج دے رخوالی کول کلا پورے دا نظام انگریزان و سر او آغا یو عالمی طاقت و آغا سر پیسے مو وسائل مو آغا دا دے علاقی وال پورا حفاظت کولے شو اور دیو تکلا لارو اور پاکستان چ جو شو بد قسمتی سره د پاکستان سب مسائل درته رالو کشمیر په وجہ او ور سره نورم سره داسې سکیم نو کې دا حالات قابو کړی شروع نا پاکستان یو داسې ریاست جوړ شو چې دې سره پورا ریاستی قوت اور طاقت نه و.
خالد عزیز وای پاکستان وسایل نه لرل نو ځکه یې په سړې جګړې کې له امریکا سره ملګرتوب وکړ، خو امریکا او برتانیې د سیاسي قوتونو پر ځای له پوځ سره اړیکې پراخه کړل چې له کبله یې په سیاسي نظام کې د پوځ مداخلې ته لار هواره شوه.
د ریاست لپاره وسایل پکارو پیسې او د پاکستان وجود داسې یو علاقې کې و چې هغه باندې د بین الاقوامي قوتونو ول زور ډېر زیات. په دې زمانه کې بیا کولډ وار شروع شو، دویم جنگ عظیم نفس او پاکستان دا فیصله وکړل چې موږ سره وسایل هم نشته، هندوستان هم موږ لوی غټ طاقت دی، هغه سره مقابله کول دی. پاکستانی لیډرشپ او هغه دا فیصله وکړل چې موږ به برطانیه او امریکا سره به شامل شو او خپل کار به وچلو. برطانیه او امریکا چې دی کولډ وار کې دا کوشش و چې هغه بجائے دا چې د سیاسي قوتونو سره خبره کړي او هغه زیات تیار چې دی دا هغه وطنونو د فورس ته زیات قابلیت حاصل وو. دا مصر وګورئ، جاپان وګورئ، فلپین وګورئ، پاکستان دی، دوی کې دا دوه هغه پیکس جوړ شو، سیټو اور سنټو. هغه لاندې زمونږ چې کوم یو سیاسي نظام دی هغه سے د فوج مداخلت هغه زمانه نه شو.
د پاکستان په وفاقي پارلماني نظام کې د قومي اسمبلی غړي د آبادی پر اساس له جوړ شویو حلقو ټاکل کیږي. د پنجاب صوبې آبادی تر ټولو زیاته ده، نو همدا وجه ده چې د قومي اسمبلی تر ټولو زیات غړي له پنجاب ټاکل کیږي. آیا دا میکانیزم یا نظام خو به د اکثریت واکمنۍ ته لار نه برابروي او آیا د دې توان خو به نورو صوبو ته نه رسي؟ د دې پوښتنو په ځواب کې افراسیاب خټک وایي یوازې قومي اسمبلی نه بلکې سینټ هم شته او د ګډو مفاداتو کونسل هم د وړو صوبو د استازیتوب لپاره موجود دی.
په وفاقي نظام کې پارلمان کې یو مجلس نه وي بلکې دوه وي. د یو د آبادۍ په بنیاد جوړیږي، د بل چې دی چې برابره نمائندګي ملاویږي. دې لپاره چې د آبادۍ په بنیاد فیصلو کې زیاتی ونی شي، هغې د پاسه یو بل پاکستان کې هم قومي اسمبلی ده او سینیٹ دی. قومي اسمبلی کې آبادۍ په بنیاد حل کې بندي شوې ده او په سینیٹ کې ټولو صوبو ته برابره نمائندگی ملو شوې ده. او فیڈرلزم کې نورې ادارې هم داسې دي لکه چې پاکستان کې وتوئ د ګډو مفاداتو شورا یا کونسل آف کامن انٹرسٹ، چې هغې کې هم د وړې صوبې چې دي هغې نمائندگی زیاته ده. اته کسان د هغې کړي په دې کې شپږ چې دي دا د درې وړو صوبو نه دي او دا دوه چې دي دا په پنجاب نه دي. داسې یو چیک ان بیلنس وایي داسې یو نظام دی
کچری ولوی صوبہ لوڑی هغه سره په ځینو مواردو کې تیرای یا زیاتۍ کوي، نو له صوبو سره څلار پاتې کیږي. افراسیاب خټکوایی د هغې لپاره لوړ عدالتونه موجود دي.
اوله خو دا چې پاکستان کې نظام په ډېر موقع ملو شوی نه ده، یو خو دا چې دیکتاتوري پاتې شوی دي او فوجي دیکتاتوري نه دي کړی. زه دا خو نه شوی چې مخدیه شوی دی مکمل. اوس هم یقینا چې او پنجاب کې کې ټول مغټو صوبه ده او ټول دا ترکیخته صوبه ده، لہٰذا اصلی یو قسم کا ناس بر دی پر نورو صوبے والے اور خود ذہن کی خلق کو بڑو صوبے سرا انصاف نہیں کی. وہ شکل جمہوری نظام یا آئینی نظام خلق عدالت پر تلیشی عدالت رشتہ سپریم پاکستان سپریم کورٹ چلے
افراسیاب خټک وایي د اتلسم آئینی بدلون په نتیجه کې د صوبو واک پراخ کړل شو، خو د ده په اند باید د سینټ واک هم پراخ کړل شي.
پاکستان ته خو سینټ کې ډېر اهم کردار کېدای شي. موږ خو دې هڅې چې سینټ نور اختیارات باید ورکړل شي، ځکه چې دا سینټ بودیجه یې نه پاتې بجټ چې دی قومي چلیږي دادا کی اتلسم ترمیم کی چکم خود مختاری صبح تو ورکر ایسا طرح کی یو خود آدام باچی سین اتن لگ اختیارات جات سل مکی با حکومت کی واضحی قومی سمجھے کا زواب بوئین کے ہو اس پائن کی دار اخلی چی قومی سمجھے چرسرا حکومت سین اتن زواب بوئین کے ہو
در پاکستان پا وسنی و وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام کے کومی نمگرتیا موجود دی خالد عزیز وای په پاکستان کې واک د ټولنې تر جړړو یا نیلو نه رسیږي او دا د په اند تر ټولو لوی ستونزه ده.
دا جمهوری روایت کې دا مونږ ورته لوکل ګورنمنت وایو یا ګراس روټ لیول وایو هغه ته نه دی رسیدلی. چې برابر درځي لګاوي دا مشهور اسمبلی ممبران دي، سنت ممبران دي، یا صوبایي اسمبلی ممبران دي. دا ټول قوت او طاقت د ریاست د صوبې لاس کے دے اور آغا دانا گواڑی کے دا لاند پورے دا جمہوریت وال اثر چھ دے آغا پیدرش ہندوستان تا سو گوری دا آغا جمہوریت چھ دے آغا ای حد پورے لاند رکھ دے لے دا اور امریکہ تا گوری الکم دا حال دے وہ دل تا چھ دے دا برا برا دا اخپلو کے سمجھوتا کی گی اخپلو کے حساب کی گی لاند چھ چرتا خلق اسی گی آغا پاتی کی گی اور دا توڑو نزیاد کرائسز دا دے
پا جمہوری نظام کې د نیمګړتیاو په اړه د پاکستان د سینټ غړی افراسیاب خټک زیاتوي د پاکستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي. جاګیرداري باید ختم شي، نمائندګي باید متناسب وي، خو د دې اصلاحاتو لپاره د جمهوری نظام تسلسل ډیر ضروری دی.
نیمګړتیا خدای چې اصل کې اصلاحات غواړي ډیر په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي او یا په ټولنیز اصلاحات پکار دي چې جاګیرداري له منځه بهر لاړه شي. باید ډېرو بېوزلو خلکو او د بڑو خلکو منځ کې کوم فرق دی هغه ډېر زیات دی، دا باید کم شي. کوشش پکار دی چې د متناسب نمایندګۍ نظام لري شي چې خلک څومره ووټونه واخلي چې هغې مطابق ورته رایې توقیف کول شي دغسې پارلمان کې. نو دا داسې اصلاحاتو ضرورت دی او دا به الک شي چې جمهوری نظام
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری خالد عزیز د نویو صوبو د جوړولو تر موضوع زیات ارزښت د جمهوری ارزښتونو یا اقدارو او روایت د ټولنې تر ټولو اوسیدونکو رسیدو ته او هلته جذبېدو ته ورکوي.
نور صوبې به جوړېږي، نوی چیف منسٹران به جوړېږي، نوی اسمبلیان به جوړېږي. پاکستان کې چې څنګه ما مخکې بیان وکړ، کرایسس چې دی هغه دا د ریولوشن والا کرایسس دا صوبې کم یا زیات هغه سره به څه فرق کوي. دا جمهوری نظام چې دی هلته برا پاتې شي چې کم یو مالدار خلک دي هغه ته پاتې شي، سرمایه کار چې دی هغه سره پاتې شي، وقت زمینداران کی بھی آغا سرا پاتی تھی کتر تک خلق اسی ہی حصوں کے گلوں کے دا یونین کاؤنسل کے التا پورے کو نظام نہ دے رسے دلے چی کلا پورے التا نظام نہیں رسے دلے زمان خیال دے زمان دا کرائیسز بنا ختم دے
اور دن کو پخپرونہ کی مواور دل چی دا پاکستان دا آئین ترمخہ حل تا جمہوری وفاقی پارلیمانی نظام عملی دے او دا شنون کو پاند پا دے ماڈل کے دا یو لڑ اصلاحاتو اڑتیا دا لکه د انتخاباتي نظام اصلاحات، د جاګیرداري ختمېدل، د سینټ واک پراخېدل او په تیر بیا د جمهوری ارزښتونو تر ولسه رسېدل او په ټولنه کې جذبېدل. خو د دې ټولو اصلاحاتو لپاره شنونکي د پاکستان د وسنی جمهوری نظام بقا اړینه بولي. دا و نننۍ خبرونه بلونه به بیا د جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت